دا تو بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. دوشنبه ده د تلیه میزان 12 د اکتوبر میاشتې څلرمه. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د روغتیا سکتور د خرابېدو په حال کې دی. طالبان ویلي چې د عیدګاه جومات مخې ته په چاودنه کې داعش ډله لاس لري. یوه څېړنه وایي چې د ژورنالیستانو په وړاندې پرتې ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي. خوست کې د نجونو او هلکانو لپاره دوه ښوونځي جوړیږي.
دغه مکاتب د انتشار په مالي لګښت مني. د قلموال مینې په الکانو مکتب کې او جنکو په مکتب کې دوه بیل بیل تعمیرونه جوړیږي.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو اجزنو د لټې پروګرام. له خبرونو یې پیلو. طالبان ویلي چې د کابل عیدګاه جماعت څیرمه تر پرونی چاودنې وروسته دوی د پلټنې عملیات پیل کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د طالبانو د حکومت پر چلند انتقاد وکړ. سعودي عربستان وایي چې د ایران له نوي حکومت سره یې د مستقیمو خبرو لومړی پړاو ترسره کړی دی. د طالبانو یو چارواکي ویلي پرون په کابل کې د عیدګاه جماعت مخې ته له چاودنې څو ساعته وروسته د داعش ډلې د پټو غړو پر ضد عملیات پیل سول. محمد جلال پرون په ټویټر کې لیکلي، د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګې تروریستان په خیخانه کې په یوه کور کې ایسار سوي وو. د ده په وینا د داعش درې تنه تروریستان د خپل انتحاري واسکټ په چاودنې کې وژل سوي دي. د سیمې دوو اوسیدونکو د جرمني خبري اجنس ته ویلي دوی په خیرخانه کې د چاودنې او وروسته د څو ساعتونو لپاره د ډزو ژغونه اوریدلی دي. تر دې مخکې د کابل د عیدګاه جومات مخې ته داسې مهال چاودنه وسوه چې د طالبانو د بیان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مرستیال ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه پکې روانه وه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان قاري سید خوستی ویلي په دې چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل سوي او درې تنه ټپیان سوي دي. طالبانو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی وو. خو د جرمني خبري اجنس خبر ورکړی چې ځینې راپورونه وایي په دې چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي او تر 200 زیات نور ټپیان سوي دي. که څه هم طالبانو په داعش پورې تړلې کړي د جومات مخې ته په چاودنه کې دخیلي بللي، خو داعش ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مخکنی مشر شهرزاد اکبر ویلي د ملکیانو وژل دوام لري او د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت هیڅ ګام نه پورته کیږي. اغلی اکبر له هغو محدودو فعالانو او پخوانیو چارواکو ده چې د کابل تر پرونی چاودنې وروسته یې عکس العمل ښودلی دی. اکبر پر خپل ټویټر په بیان کې پر پخوانی حکومت او طالبان انتقاد کړی چې د قربانیانو لپاره د عدالت په ټینګښت کې د پاتې راتلو تر څنګ د پخلاینې د حقایقو د ویلو او د تاوان د پرې کولو په برخه کې ګام نه دی پورته کړی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي د طالبانو د حکومت چلندونه لا هم هڅونکي نه دي. جوزف بورل پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې یو خبری کانفرنس ته وویل.
یقینا دا یو لانجه ده که غواړئ د یوه هیواد د اقتصاد په ژغورنه کې برخه واخلئ، په یو ډول کولی شئ د هغه د دولت پر ملاتړ غور وکړئ. اوس موضوع داسې نه ده، موږ نشو کولی د دې حکومت چلند ته په پام د هغه ملاتړ وکړو. تر اوسه د طالبانو د حکومت چلند هڅونکی نه دی.
بورل چې د خلیج هیوادونو ته په سفر وتلی د خپل بلاک په یو مطلب کې پرون ویلي، داسې ښکاري چې د افغانستان وضع په خرابېدو ده، ځکه د ده په خبره طالبانو لشپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې ښوونځیو ته ولاړې سي او حکومت یې هم ټول شموله نه دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي د طالبانو له غوښتنو هم ښکاري چې هغوی هڅه کوي په رسمیت وپېژندل سي، کنګل سوي شتمني ورخلاص سي او له مشرانو یې بندیزونه لرې کړی سي. د قطر هوایي شرکت په یو الوتکه کې پرون 215 مسافرین دوحې ته وړل سوي. د قطر یو جګپوړي چارواکي رویټرز خبري اجنس ته ویلي، لکه چې امریکایي ځواکونو له افغانستان د وتلو ماموریت بشپړ کړ، دا 15مه چارتر سوي الوتکه و چې د اکشن مې پورازي له کابل خلک وېستل. اکثر کسان چې په دې الوتکه کې دوحې ته انتقال سوي افغانان دي. د کابل هوایي ډګر ورو ورو عادي حالت ته راګرځي، ځکه د امریکایانو او نورو بهرنیو هیوادونو لخوا د خلکو د انتقال په بهیر کې د ډګر زیاتې برخې زیانمنې سوي وي. له افغانستان قطر ته انتقال سی وکاسان به لومړی په یو موقتی کم کې ځای پر ځای کیږي او د اسنادو تر پروسس وروسته به د امریکا متحده ایالاتونو ته ولېږدول سي. قطر له افغانستان د خلکو د ایستلو او په خپل خاورې کې کډوالو ته د موقتی کمپونو په خاطر د لویدیځو هیوادونو لخوا ستایل سوی. سعودی عربستان پرون تایید کړ چې تیره میاشتې د ایران له نوي حکومت سره د مستقیمو خبرو لومړی پړاو ترسره کړ. رویټرز د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود په حواله ویلي چې له ایران سره خبرې د سپتمبر میاشتې پر 21مه سوې خو هغه د دغو خبرو ځای په ډاګه نه کړ. دا هغه نیټه ده چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړه. سعودی عربستان ویلی چې له ایران سره خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي خو هیله لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نه حلیدونکو مسئلو لپاره لارې هواره کړي. څو میاشتې مخکې تر دې چې توندلارې ولسمشر ابراهیم رئیسی په اګست میاشت کې خپل دنده پیل کړي د سعودی عربستان او ایران ترمنځ پراخ کې د خبرو درې پړاوونه مخته تللي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له چین غوښتنه وکړه چې تایوان ته نږدې خپل پاراونکي پوځي فعالیتونه بند کړي. د شنبې په ورځ د چین جنگي جت او بم غورځوونکو الوتکو د تایوان د هوایي دفاع ساحې ته نږدې تر ټولو پراخ یرغل وروړ. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس پرون په ویلامیا کې وویل واشنگتن تایوان ته نږدې د چین د هغو پاراونکو فعالیتونو په اړه اندېښنه لري چې د بې ثباتۍ، غلطې محاسبې او د سیمې د سولې او ثبات د کمزوري سبب کیږي. چین تایوان چې د ډیموکراتیک حکومت لخوا کنټرولېږي د خپل قلمرو یوه برخه ګڼي خو تایوان ځان یو خپلواک دولت بولي. تایوان په دې وروستیو کې خپلې خاورې ته نږدې د چین د هوایي ځواک د فعالیتونو له ډېرېدو شکایت کړی. تیره جمعه شنبه او یک شنبه د تایوان دفاع وزارت راپور ورکړ چې د چین هوایي ځواک خپلې الوتکې د دوی قلمرو ته داخل کړي چې 9 الوتنې یوازې د شنبه پورې سوي دي. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د متحده ایالاتونو مننه کړې او ویلي دي چې چین په سیمه کې کړکیچ زیاتوي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه ووریدل ورزو دراپورونو برخې ته. د طالبانو یو چارواکي ویلي پرون په کابل کې د عیدګاه جمعه مخې ته له 14 څو ساعته وروسته د داعش ډلې د پټو غړو پر ضد عملیات پیل شول. محمد جلال پرون په ټویټر کې لیکلي د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګ تروریستان په خیرخانه کې په یو کور کې سر سیوي وو. د دې په وینا د داعش درې تنه تروریستان د خپل انتحاري وسکټ په 14 کې وژل سوي دي. تر دې مخکې د کابل د عیدګاه جمعه مخې ته داسې مهال 14 وسو چې د طالبانو د بیان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مرستیال ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه پکې روانه وه. د طالبانو د حکومت د کورونوي چارو وزارت ویان قاري سعید خوستی ویلي په دې 14 کې لږ تر لږه 2 کسان وژل سوي او 3 تنه ټپیان سوي دي. طالبانو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی وو. خو د جرمني خبري اجنس خبر ورکړی چې ځینې راپورونه وایي په دې 14 کې لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي او تر 200 زیات نور ټپیان سوي دي. که څه هم طالبانو په داعش پورې تړلې کړې د جمعه مخې ته په 14 کې دخیلی بللي خو داعش ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي.
طالبانو ویلی خای د کابل پرونی 14 د داعش اړوندو کړو کړی وی. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د کابل عیدګاه جماعت مخته تر 14 څو ساعت وروسته ازادي رادیو ته وکړه.
رانوزم ما
اوس هم زموږ څېړنې روانې دي خو لمړني معلومات ښیي چې خای د داعش اړوند کړیو دا بری تر سره کړی وی. پرونی 14 د کابل د عیدګاه جماعت دروازې ته څېرمه داسې وخت وشو چې حالت د ذبیح الله مجاهد د مور د مړینې په مناسبت د فاتحې مراسم روانو. مجاهد ازادي راډیو ته ویل هغه د 14 لزای لري او ځان نه دی وروخته خو د ارقامو له شریکولو پرته وویل چې په پیخه کې یو شمېر ملکی کسان مړه او ټپیان شوي.
انفجار او سید مغل ساحین لري وسو هم تاسفانه زموږ یو شمېر هوادوار پکې شهیدان او ټپیان شول. دا پیخه موږ غندو د جنایتو جنایتکارانو پترګر ډلې سي افغانستان آرام ته نه پریدي او هڅه کوي چې دلته د فتنې اور بل وساتي بېله کوم دلیل او مشروعیت څخه. دا موږ په کرکه محکومو او مخه به نیسو. زموږ تحقیقات جریان لري اوس هم درې کسان د دوی نیول سوي دي. او
د کابل د اکثرو نورو خونړیو 14 په څیر د پرونی 14 مړي او ټپیان ایمرجنسي روغتون ته وړل شوي. مجاهد په دې پیخه کې د داعش د ښکېلتیا په اړه داسې وخت وغږېد چې چا تر اوسه د 14 مسؤلیت نه دی منلی او داعش هم څه نه دی ویلي. مګر په دې وروستیو کې د طالبانو او داعش ترمنځ د زیاتېدونکي تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي. سیمه ایزو سرچینو راپور ورکړی چې طالبانو پرون په ننګرهار کې درې کسان له داعش سره د تړاو په تور اعدام کړي. د وژل شوو له ډلې د دوو مړي په جلال آباد ښار او د درېیم کس مړی په چپرهار کې زړول شوی و. تر دې وړاندې د طالبانو یو ویاند بلال کریمی اسوشیټد پریس ته ویلي طالب جنګیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید وکړ چې د دغې ډلې یو غړی ورواژه او څو نورې ونیول. طالبان د اګست 15 کابل ته ننوتل. پرونی حمله کابل ته د طالبانو له رسیدو وروسته دویمه خونړۍ حمله وه. د طالبانو د واکمنۍ په دویمه اونۍ کې د اګست 16 د کابل هوایي ډګر ته څیرمه خونړۍ چاودنه وشوه چې پکې څه باندې 170 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. دا خونړۍ برید کابل هوایي ډګر ته څیرمه هغه وخت وشو چې لسګونه زره کسان غوښتل له افغانستانه ووځي او ټول د کابل هوایي ډګر شاوخوا ورټولو. د کابل د دې خونړۍ چاودنې مسؤلیت چې پکې ګڼو ښځو او ماشومانو ته مرګ ژوبله واوښته د داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست. داعش ډلې د خراسان څانګه په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې جوړه شوه او ډیر ژر د ننګرهار څو سیمو ته پراخه شوه. واک ته د طالبانو له رسیدو د مخه په ننګرهار، کنړ او جوزجان کې هم د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي وو.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې یوه نظر پوښتنه شوي چې پر هیواد د طالبانو له واکمنېدو وروسته خبریالان له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. یوه ستونزه دا ده چې خبریالانو ته پر وخت اطلاعات نه ورکول کیږي، امنیتي او اقتصادي ګواښونه په زیاتېدو دي او نورې ستونزې هم زیاتې سوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته رسنۍ له چندان ښه وضعیت سره مخ نه دي. د اندېښنو ته په کتو د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې په دې اړه د خپلې نظر پوښتنې پایلې له خلکو سره شریکې کړې. د دې نظر پوښتنې پر بنسټ اوس مهال یوازې 1.5% رسنۍ په افغانستان کې فعال دي. په دې نظر پوښتنه کې راغلي 30% خبریالان له امنیتي اندېښنو سره ژوند کوي او نږدې 15% نورې چې ښځې هم پکې شامل دي له کاري او اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې د رسنیو مسؤول مسرور لطفي د نظر پوښتنې د پایلو د اعلان پر مهال رسنیو ته وویل
که څه هم مخکینی نظام ستونزې درلودې، خو د اساسي قانون په څیر د حقوقي چتر لاندې موږ اطلاعاتو ته لاسرسی کاوه، د همدې حقوقي چتر لاندې رسنیو فعالیت کاوه. اوس چې نظام بدل شوی، د اسلامي امارت مو غوښتنه دا ده چې د رسنیو د ملاتړ او بنسټونو سره یو پروګرام ولري او له رسنیو ملاتړ وکړي.
هاخوا یو شمیر افغان خبریالان په افغانستان کې د بیان ازادي له ګواښونو او اندېښنو سره مله بولي. د رویټرز خبری اژانس خبریال اوروج حکیمی وایي په افغانستان کې د بیان ازادي د لمنځه تلو په حال کې ده. د دله قوله که طالبان د نړیوالو رسنیو له خبریالانو سره همکاري کوي، باید له افغان خبریالانو هم ملاتړ وکړي.
د بیان ازادۍ خپل رنګ بایللی. په افغانستان خبریالان د وړاندې په څیر د اطلاع رسونې او راپور جوړونې په برخه کې خلاص مټ نه لري، خو برعکس نړیوال خبریالان په ډیر اسانۍ سره خبري پوښښ لري. طالبان بهرنیو خبریالانو سره نه، بلکې افغان خبریالانو سره ستونزې لري.
خو طالبانو ټول ویلي چې رسنۍ نه سانسوروي، ورسره همکاري لري او د خبریالانو د کار په وړاندې بخند نه رامنځته کوي. د سلام وطندار رادیو خبریال میلاد عزیز هغه رسنۍ چې د مسؤلینو په وینا یې تېر یکشنبه یو شمېر کسان چې ځانونه یې طالبان معرفي کړي وو د دوی دفتر ته هم ننوتلي او له خبریالانو یې پوښتلي ووایي، خبریالان په افغانستان کې د سر خوندیتوب نه لري چې دا به په راتلونکي کې رسنۍ او د دوی کارکوونکي د جدي ستونزو سره مخ کړي.
د طالبانو پر اتک سره خبریالان د سر خوندیتوب نه لري. خبریالان په دې وروستیو کې وهل ټکول شوي او رسنۍ پوښتل شوي دي. کله چې دوی په ځینو سوژو کار کوي، د طالبانو تاییدې ته اړتیا لري. دا ستونزې به په راتلونکي کې په یو ناورین واوړي.
د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو سره سم 153 بېلابېلو غږیزو چاپي او تصویري رسنیو خپل فعالیت درولی دی. په دې موده کې یو شمېر خبریالان د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي. د ناپېژاندو وسلوالو لخوا د خبریالانو د وژنې پېښې هم ثبت شوي چې تر ټولو تازه یې په جلال آباد ښار کې د سین معروف سادات په نوم د یو افغان خبریال وژل کېدل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان پر روغتیایي وضعیت اندیښنه وښوده. دغه سازمان یو بیا خبرداري ورکړ چې د افغانستان روغتیایي وضعیت په خرابېدو ده او د ځینو خاصو ناروغیو لکه نس ناستي، شری، کووید 19 او پولیو په برخه کې شاتګ شوی دی. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ویلي و چې د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوط سره مخامخ دی. اخو یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق ویلي چې په لورو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو لسګونه سیار په دندو ګمارلی دي. سفیب الله ستانکزی او نور تفصیل.
په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه خبرداري ورکړي چې دغه هیواد د روغتیا حالت مخ په خرابېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه پرون په خپل ټوټر لیکلي روغتیا پالنې ته لاسرسی کم شوی. د ځینو عمده ناروغیو او ستونزو یادونه شوې. د بېلګې په توګه ویل شوي چې د شری یا سرخکان او نسناستي یا اظهال پېښې ډېرې شوي. د کووید 19 په وړاندې مبارزه هم په څه بلل شوې او ورسره د پولیو د پېښو د زیاتېدو د یو ستر ګواښ یادونه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څانګې همداره زیاته کړې څه ناڅه 50% ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. تر دې شاوخوا 10 ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس په خپله کابل ته تللی و. هغه د کابل د سفر پر مهال او څو واره وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور له سقوط سره مخ وباله. په افغانستان کې تیر شل کاله د روغتیا په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې شوي. د مور او ماشوم مړینې کمې شوي. د پولیو د له منځه وړلو او نورو برخو کې هم پرمختګونه شوي. دا لاسته راوړنې اوس له جدي ګواښ سره مخ دي او د هیواد روغتیایي سیستم هم د سقوط په درشل کې دی. کله چې د اګست 15 طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد باندې د ځمکې او هوا له لارې د خوراکي او غیر خوراکي موادو او اړینو درملو انتقال د څو اونیو لپاره ودرېد. دې چارې د دغه هیواد روغتیایي سیستم ته وارد مخه د کووید 19 څپو ځپلی او له خطر سره مخ کړ. تازه په وروستیو لږ تر لږه دوو اونیو کې ځینو نړیوالو سازمانونو او خیریه بنسټونو بیا بېرته له افغانستان سره د مرستو د پیل ژمنې کړې. یوه هم د یونیسف اداره ده. په یو ویډیو کې چې یونیسف خپره کړې ښیي، د دې بنسټ سیار ټیمونه د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ماشومانو ته واکسین لګوي او میندو ته صحي خدمات وړاندې کوي. یونیسف افغانستان څنګه په خپل ټوټر باندې لیکلي، د افغانستان په ډیرو اړمنو او صابلو برو سیمو کې یونیسف د روغتیایي خدمتونو 60 سیار ټیمونه او د تغذیه د برخې ټیمونه په دنده ګمارلي، څو یقیني کړي چې ماشومان او ښځې حیاتي خدمتونو او واکسینو ته لاسرسی ولري.
د خوست اړوند د قلموال مینی په سیمه کې د یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری په مالي لګښت د نجونو او هلکانو لپاره د دوو ښوونځیو د ودانیو جوړولو چارې پیل سوې. دغه ودانۍ به په 15 میاشتو کې بشپړېږي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د خوست د کډوالو په خارګوټي قلموال مینه کې لمخ کې نجونو او هلکانو ته دوه وړې ودانۍ جوړې شوې، خو د زده کوونکو د ډېرښت له کبله تر اوسه هم ډېر شمېر نجونې او هلکان په باد او باران او د لمر سوځنده ګرمۍ ته دماندې کېني او زده کړې کوي. همدې اړتیا ته په کتو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې سیمه کې د نجونو او هلکانو لپاره د دوه نورو ودانیو د جوړولو کارونه پیل کړل. اکرو مؤسسه چې د یادو ښوونځیو ودانیزې چارې په قرارداد اخیستي، یو تن استازی مظفرشاه آزادۍ راډیو ته وویل د ښوونځي بل جوړېدو وروسته په لمریزه برېښنا هم سمبال شي.
دغه مکاتب د انیسیار په مالي لګښت منی د قلموال مینې په الکانو مکتب کې او جنکو په مکتب کې دوه بیل تعمیرونه جوړېږي چې په دې کې به میز او چوکۍ مکمل چې رقم ضرورت د شاګردانو دی. په دې یو لابراتوار دی، پکې یو پکې د کمپیوټر لیب دی، ورسره د اوبو لپاره د سولر سیستم په دقیق مکتب د تعمیر کې شامل دی.
د قلموال مینې د نجونو او هلکانو په ښوونځیو کې د نویو ودانیو د کار پیل ته سیموال هم خوښ دي او وایي چې په خوا د دې ښوونځیو زده کوونکي په بیدیا کې لمر ته کېناستل. د یادې سیمې د ځوانانو شورا مشر علي شاه اماده په خپلو خبرو کې د یونیسیار څخه مننه وکړه چې د دوی غوښتنه یې ومنله.
ډېر ضرورت و، زموږ شاګردان او ماشومان به او دل لمر ته ناست و، موږ کومه سیوره نه درلوده، کوم داسې لوی ونه مو نه درلودې، دغسې بیابان کې به ناست و. خوشبختانه چې هغه ضرورت رپه شو، د دې نه مننه کو.
د قلموال مینې یو بل مشر ملک زرین وایي دوی دومره وس نه لاره چې خپل ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې شامل کړي او دلته بیا زده کوونکو لپاره سرپناه نه وه، نو له دې کبله ډېر په تکلیف و.
دا مکتب چې نو موږ ډېرې ستونزې سره مخامخ و، ملاب د ښوونځي په باره کې، د شاګردانو په باره کې چې موږ رسېدګي نش وکړای چې هغه په نورو ښوونځیو کې داخل کړی وای، موږ یې مصارف کړي وای، موږ دومره خوښ یو چې دغه ښوونځی موږ ته جوړ شي، د موږ ماشومان ټوله په آرام شو، موږ ته پیدا ورسېد.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکو د یونیسیار لخوا د دې پروژو د کار له پیله مننه وکړه. وی غوښتل چې نورې ورته پروژې هم عملي کړي. خوست والی محمد نبی عمری وویل دوی د بیا رغونې کارونو ته لیواله دي او د پروژو پلي کېدو ته به هر ډول مناسب شرایط برابر کړي.
د چا په اصطلاح باندې مشاهده سره معلومه ده چې افغانان خصوصا دا متعلمین، مکتبونه، مدرسې دا ټول د دوی همکارۍ ته ضرورت لري او خدای دې وکړي چې خپله همکاري په دې کې ونس پمویس پمولی هم نه ده، اضافه دې هم کوشش وکړي.
په خوست کې دا مهال په شاوخوا 1500 ښوونځیو کې څه د پاسه 300 ماشومان زده کړې کوي چې یو لک نجونې دي. د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته د اووم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د نجونو ښوونځي تر نامعلوم وخته رخصت شوي دي، خو نجونې په پرله پسې توګه د خپلو ښوونځیو د بیرته پرانستلو غوښتنه لري.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
اوس به ملالی بشیر راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا په پوځي اډو کې د میشتو افغانانو د وضعیت په اړه لیکلي دي. یاد افغانان په وروستیو کې له افغانستان څخه متحده ایالاتو ته انتقال شوي دي. نږدې 350,000 افغانان د امریکا په بیلابیلو برخو کې په اتو نظامي اډو کې شپې ورځې تیروي او په زرګونو نور له دې هېواده د باندې په امریکایي اډو کې وتلو ته سترګې په لاره دي. یو پوځي چارواکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې پوځي اډې په استوګنځایونو بدلې شوي دي. مقاله په متحده ایالاتو کې په یو پوځي کمپ کې د افغانانو د ورځني ژوند یو برخه انځوروي. په مقاله کې راغلي چې د منی په نسبتا ګرمو ورځو کې ځینې افغانان له امریکایي سرتیرو سره فوټبال کوي، کوچنیان له داوطلبانو سره په هنري کارونو بوخت وي لکه نقاشي، او د ورځپاڼې په وینا د دوی میندې انګلیسي زده کوي. خو په دې مقاله کې راغلي چې نظامي کمپ ته له ورتګ وروسته هیڅ یو یې له هغه ځای د باندې نه دی وتلی، پرته له هغو چې د امریکا تبعدي یا د دې هیواد د دایمي اقامت کارت لري. د سکاټلند چاپ نېشنل خبرونې په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده چې اووه ورځې کېږي درو افغان ښځو په سکاټلند کې د خوړو اعتصاب پیل کړی دی، او دوی د دې هیواد له وګړو غواړي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه خپل ژغ پورته کړي. د مقالې په وینا دغو درو ښځو چې میندې هم دي، له اووه ورځو راهیسې د افغان ښځو وضعیت ته د نړۍ د پام اړولو په خاطر یوازې اوبه څښلې دي. د نېشنل په مقاله کې راغلي چې دغو ښځو له برتانیې، جرمني او سویډن په ګډون له ګڼو هیوادونو د ملاتړ پیغامونه ترلاسه کړي. د مقالې په وینا دغه درې ښځې د طالبانو د غچ لبیرې نه غواړي نمونه واخیستل سي. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، د مقالې په لیکنه سلګونو افغان پناه غوښتونکي سکاټلند ته رسیدلي دي. د جیورست په نوم یوې آنلاین خپرونې د امنیسټي انټرنیشنل یا بخښنې نړیوال سازمان هغه راپور ته اشاره کړې چې وایي پولینډ په غیر قانوني توګه افغانان باسي. د دې مقالې په لیکنه د دې سازمان څېړنې څرګنده کړې چې د غیر قانوني استلو ترڅنګ افغانان په پولینډ کې د خوړو، پاک اوبو او نظافت اسانتیاو د کمښت په حال کې وخت تیروي. د امنیسټي انټرنیشنل څېړنه ښیي چې اوس مهال 2 افغان پناه غوښتونکي په ډېر بد وضعیت کې په پولینډ کې شپې ورځې تیروي. دې سازمان له پولینډه غوښتي چې دا کار ودروي او هغه کسان ومني چې د هېواد ته پناه وروړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست او اوس مرزو د کرکټ نړۍ ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. له دې عملی په نړیوالو سیالیو کې د کرکټ ملي لوبډلې د ګډون په اړه ګڼې اندېښنې او پوښتنې راپورته کړي. یوه مسأله دا ده چې دوی به د اکتوبر 12 نیټې څخه په متحده عرب اماراتو کې پیلېدونکي د کرکټ 20 نړیوال جام کې د کومې جنډې او کوم ملي سرود لاندې لوبه کوي. پر دې او د افغانستان د کرکټ د راتلونکي په اړه بشیر ګوش د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي مشر عزیز الله فضلی سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې افغان لوبډله کله د شل اوره نړیوال کرکټ لپاره متحده عرب اماراتو ته ځي.
د افغانستان ملي لوبډله دلته تمریناتي کیمپ لري په پلازمینی کابل کې چې روزمره دوی خپل تمرینات کوي او بیا په خپل منځ کې سیالي هم سره لري. اووم تاریخ د اکتوبر به دوی د پلازمینی کابل نه قطر ته ځي او د قطر نه به بیا متحده امارات ته ځي. د کرکټ د بینی شورا د خوا څخه هم تیره ورځ موږ ته میسج راغی چې ستاسو د لوبغاړو ویزې او مسایل خلاصې شوي دي.
فضلی صاحب، تاسو چې دا د نړیوال جام د پاره کوم ټیم اعلان کړی دی، کوم لوبډله مو اعلان کړی، په دې کې ډیر هغه خلک بیا راوصل شوي دي، هغه لوبغاړي پخوانی چې خلکو فکر کاوه چې نور کریر ختم دی، د دې وجه څه و تاسو ولې دا راوستل؟ او تاسو نه ښکاري چې دا د ځینو ځوانانو حق خوړل دي، هغه ځوانان چې په دې وروستیو کې ښې لوبې کړې دي؟
که چیرې وګورو وسم ځوان لوبغاړي ډیر دي په لوبډله کې، خو البته د نورو نړیوال لوبډلو جوړښت ته وګورو نو په اکثره لوبډلې کې هم بعضی تجربه ناک لوبغاړي شته، ځکه تاسو معلومه ده نړیوال جام یو غټ ایونت دی او غټ سیالي دي د غټ ټیمونو سره، نو په کار دا دي چې یو نیم هغه لوبغاړي چې پر پام یې سم صحیح وي او په ځمن کې تجربه هم ولري، انټرنیشنل کرکټ یې ډیر کړی وي، هغه اړینه ده چې دغه نو ځوانان سره وي.
فضلی صاحب، دغه سکواډ چې تاسو یادونه وکړه، دې باره کې راشد خان ویلي چې تاسو هغه سره مشوره نه وکړي او د دې وجه نه هغه د کپتانۍ نه لاس په سر شو، به تاسو محمد نبی کپتان اعلان کړ، نو اوس راشد خان څه حالت دی؟ هغه تاسو بیرته پخلا کړی دی که نه؟ بیا به د تیر جام غوندې بې اتفاقي په ټیم کې
هیڅ نه و، داسې د خفګان خبره نشته، دا خو معمولا یو طبیعي خبره ده. خامخا دا شی به راځي. تاسو د راشد خان سټیټمنټ ولیدی یا دغه بیان ولیدی چې اول زموږ هدف یو زموږ میشن دا دی چې موږ نړیوال جام وګټو، نو ټول لوبډله په یو اتحاد او اتفاق ته هیڅ نو داسې مشکل نشته.
فضلی صاحب، دغه د جنجالونو مسلې ته کړه شوز، د راشد خان جنجال مو بیا د حکومت بدل شو، په افغانستان کې نظام بدل شو، دې ستاسو په د کرکټ بورډ باندې د کرکټ لوبډله باندې څومره اغیز کړی دی؟ اوس موږ ستاسو اکسونو کې وینو چې دا نوی د طالبانو بیرغ ستاسو خوا ته پروت دی، نو تاسو څه وایئ؟ موږ ته خو معلومات داسې رسېدلي دي چې کرکټ بورډ تاسو نه وضاحت غوښته دی چې تاسو به د کم ملي سرود او د کم ملي بیرغ لاندې لوبېږئ.
دا خو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان کې واقعا هم یو تاولات راغله، مخکنی نظام لاړی، اوس نوی نظام دلته حاکم دی، نو د اوسنی حکومت د لوري موږ ته هیڅ نوه ستونزه نه ده جوړه شوې، بلکې د کرکټ اداره د هماغه تخنیکي خلکو سره ده، روزمره چارې په ډیره نورمال حالات کې روانې دي، هم د دنیا د بورډونو سره، هم د کرکټ د بینی شورا د قوانینو مطابق او د کرکټ بورډ د اساسنامې مطابق زموږ هر څه نورمال روان دي، او د بیرغ یا د سرود موضوع چې ده هغه هم ان شاء الله په یو دوه ورځې کې په فائنل شي، په هغه کې هم داسې غټه ستونزه نشته.
نه فضلی صاحب، نو اوس په تاسو د کم بیرغ لاندې لوبېږئ؟ لکه دا خو صحیح ده چې معلوم به شي، خو تاسو اوس ټیم لیږئ، نو دا خو مخکې نه فیصله شوي چې کم بیرغ د لاندې به ځي، سرود به کمی وي؟ بل د خزینه لوبډلې په باره کې مراته وایي، ځکه چې آسټرېلیا ټیم ویلي وو چې ښځو ته طالبان اجازه نه ورکوي لوبو دپاره، نو موږ چې د سړو سره هم لوبې نه کوو، په دې اړه څه وایي تاسو؟
دا به انشاءالله یو دوه ورځې کې فائنل شي، بیا به تاسو سره او د ټولو رسنیو سره شریکو انشاءالله. خزینه لوبغاړي پلان په افغانستان کې موجود دي، تقریبا 13 لوبغاړي هم دغه رنګ د دوی روزونکي او هغه کمی خوندې چې په اداره کې کار کوي، نو نورمال هغه د دې پروسه روانه ده. د تیرو 13 کالو کې هم زموږ د خزینه لوبډلو هم د هیواد نه بهر کم سفر نه دی کړی، نو موږ چې کله د کرکټ د بینی شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کاوه، د دغه شرط نه د افغانستان ملي لوبډله مستثنا وه، نو در اوسه پورې د نوي حکومت خوا څخه هم موږ ته داسې څه نه دي راغلي چې په د دوی پر ورزش یا په دغه باندې کمبینډ یا پابندي لګېدلې، په هماغه نورمال حالات کې روان دي. د دې نه مخکې چې نو لوبډله دلته واغو خپل شری او افغاني لباس مراد کړی وو، هیڅ داسې څه به نه وي انشاءالله چې هغه د اسلام سره په ټکر کې وي، هغه غیر شرعي وي.
د کرکټ بورډ عمومي مشر حاجي عزیز الله فضلي و چې د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال بشیر ګواش پوښتنې ځوابولې.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415.
ازادي رادیو ته غواړیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د طالبان یو چارواکی کې ویلي پرون د کابل ادګه جماعت مخې ته ل 14 څو ساعته وروسته د داعش ټلې د پټو غړو پر ضد عملیات پیل شول. جماعت چیرمه په 14 کې طالبانو د 15 ملکانو وجل کېدل تایید کړی دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر وایي د طالبانو د حکومت چلندونه لا هم هڅونکي نه دي. جوزف بورل پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې یو کانفرنس ته دا خبره وکړه. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مخکنی مشر شهرزاد اکبر ویلي د ملکیانو وجل دوام لري او د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت هیڅ ګام نه پورته کیږي. د قطر هوایي شرکت په یو الوتکه کې پرون 215 مسافرین د وهی ته وړل سوي دي. سعودي عربستان پرون تایید کړی چې 13 میاشتې د ایران لنیوي حکومت سره د مستقیمو خبرو لومړی پړاو ترسره کړ. د امریکا متحده ایالاتونو له چین غوښتنه وکړه چې تایوان ته نږدې خپل پرونکي پوځي فعالیتونه بند کړي. په اورزګان ولایت کې پر 200 کورونایو د نقدو پیسو مرستې وویشل سوې. دغه مرسته په دې ولایت کې پر هغو کورونایو وویشل سوې چې په جګړو کې زیانمنې سوې دي. نور په دې راپور کې
په اورزګان ولایت کې د یو ان ایچ سی آر موسسې تر چتر لاندې د سلګونو اړمنو کورونایو سره د نغدي پیسو د مرستو د ویش لړۍ د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې پیل شوه. په اورزګان ولایت کې د طالبانو د سمې شکایتونو او ملکی تلفاتو مسول مولوی محمد قاسم پورکانی وایي د نغدي پیسو دغه مرستې چې هرې کورنۍ ته $150 ورکول کیږي پر 1400 هغه کورنۍ وویشل کیږي چې د جګړو پر مهال زیان ورته رسېدلی وو. موړی وای د یاد مرستو لپاره تر سره کړی سروي په شفاف ډول تر سره کړی.
یو کورونی ته مخکې ورکول شوی ول چې دا تقریبا $150 ورکول کیږي. بن 499 کورونی ته اوس آماده شوی دا طریقې برابرې. نو دا ډیر په شفاف طریقې باندې موږ د دې لپاره ډیر هڅې کړې دي او کوشش مو کړې دي چې باید دا په شفاف طریقې باندې او په ډیر ښه پزا کې او په ښه طریقې باندې واغ مستحق او ورمن کورونی ته ورسیږي.
په ورته وخت کې هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړي وایي چېرو جګړو زیات زیانونه ورته رسولي دي او د دغه نغدي پیسو په ترلاسه کولو سره به د کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره سي. د دې لړلې دوه تن مرستو اخیستونکو په زل احمد او احمد شاه غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې دي هم ورته مرستې ورسره وسي.
ګرد مسلمانان د ټیکا ټیکا دي در بدر دي کډوا ماجر دي ټوله به چرګان به د ګرد سره راستي مرستي وسی در مسلمان سره باید مرسته وسی به چرګان در بدر دي ټیکا ټیکا دي.
په زل احمد دي د پیسې چراک نه مش پیسو ته ډیر اچا درلو ده کور ودان باز مر سره نوري راستي مرستي وسی مست د پیسې کې باید نه کې مر روزګان والا ته د ډیرو ته و سره مخ دي.
د په داسيال کې د چې دوی ورځې مخ کې هم په روزګان ولایت کې د 2600 کورونه یو سره د خړو د نړیوال سازمان لخوا د خوراکي توکو د مرستې د ویش پروسه پیل شوی و. په اورزګان ولایت کې د نړیوالو خیریه موسسو لخوا په دغه ولایت کې له بېوزله او جګړه ځپلو کورنۍ سره دغه مرستې پر داسې مهال کیږي چې سمو د مخ کې دبليو پی او یا هم د خړو نړیوال سازمان خبرداري ورکړی وو که په افغانستان کې حالات دغه ډول دوام وکړي نو تر 2022 میلادي کال پورې به 90% خلک عاجلو مرستو اړتیا پیدا کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړی.
اساسي
او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو، چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې ښه راغلاست وایو او خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهربانی که تاسو راته واضح کړئ.
د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د 3 مادې پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوی ده، او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطه او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکي، او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضی صاحب رازو د اسلام د نظر به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوي دي په اسلام کې.
د اسلام له نظره غوښتل غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبر وکړم. چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرین ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام للوست خشورو کرده. دوهم آیت ده قرآن عظیم الشان آغا ده چه حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام پا دی بانده تاکید کهی چه حقا کسان چه لیک الوست ازده کرده دی، حقوی ده حقا چه سره چه لیک الوست ازده ندی دوی سره برابر ندی. آغا چه چه پوهاوی لری، آغا چه چه پوهاوی نلری دوی سره برابر ندی. دا دوهم آیات. او دریم موضوع هغه حدیث چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلم هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث پر روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره ښه اړیکه لري، او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلې دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې، او کولای شي چې نور ته د روښنایي لارې وروخی.
فرضیه سه حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه مساعده کړي؟
په نړۍ کې حکومتونه، خاصا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او که نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې په کثیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکړي. چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاو لري هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي، او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملی قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دی.
سره له دې چې فرضي سپته سي په نړیوالو قوانینو کې هم د زکړه په خبرې وکړي، همدارنګه په اسلامي قوانینو کې هم د زکړه په یعنی په زکړه باندې ډېر تاکید شوی ده. نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د زکړه د پاره خان جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي زکړه ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډېر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډېر لاندې ووایو چې یو خو هغه هیوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هیوادونه چې نه غواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکړي، هغوی د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هیوادونه محکومی. دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغییرات راوړي، او دا درې قواعدو چې هغه ملی قوانین دي، اسلامی دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي، د دوی پر اساس باید خپل چلند نظم کړي، او ټول وګړو ته، ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي، د تعلیم د زده کړې حق باید ورکړي.
همدارنګه راز کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابره کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعدو پرانا کې، او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانا کې یا اخلاقي قواعد او اخلاقي ژوند پرانا کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کې، زمينه برابر کې. دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کړي. کدوی د حق ته توجه و نه کړي نو کېدای شي چې یو نیمګړې یا ناقص جامعه ترینه جوړ شي، او په آینده کې د یو کشور د یو هیواد په سطح ناورینونه رامنځته کړي، او ډیری انسانانو د دې له وجې نه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لرئ مهرباني درنو دوستانه ته.
زما پیغام ټولو افغانانو ته او په نړۍ کې ټولو انسانانو ته دا دی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامی ملی اخلاقی مهم ته توجه وکړو، او خپل اولادونه په هر شي وچکیلی. کیدای شي چې زین حکومتونه زین حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمینه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې مونږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه کې ونه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي.
ډیره زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب، ډیره زیاته مننه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو قدرمنو مینوالو ته سلامونه او ښه هیله وړاندې کوم. ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځ د خبرونه ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړی دی. درنو اوریدونکو په دې ورستیو ورځو کې ستاسو د هغو پیغامونو شمیر چې د خپل ورکو عزیزانو په لټه کې دي لږ شوي دي. امکان لري چې علت یې دا وي چې زموږ د ازادۍ راډیو کورنۍ شمیره چې تاسو کولی سوای د هغې لارې خپل پیغامونه ثبت کړي کار نه کوي، او زموږ د بهرنۍ شمیرې د لارې زنګ وهل یو څه ګرانه تمامېږي. خو که چیرې تاسو کوشش وکړئ چې خپل پیغامونه په لنډ ډول ثبت کړئ نو ستاسو مصرف به ډیر زیات نه وي. مثلا که چیرې تاسو صرف خپل نوم او ادرس او د ټلیفون شمیره په لنډه توګه ووایاست او د ورک سوي یا پیدا سوي عزیز یو نشانه ووایاست، نو دا ټوله یوه دقیقه وخت هم نه نیسي. نو په دې هیله چې تاسو خپل لنډ پیغامونه موږ ته راولیږئ او په دې امید چې ستاسو خپلوانه او عزیزان ډیر ژر پیدا سي، د نن ورځې دغه خبرونه بیا هم د ځینو پیدا سوي عزیزانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه انکه هله احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته کوم. زه حنیف فاریانی ما د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرېرم. د کابل ته راغلی له کندهار مهاجر یو ماشوم چې نوم سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي، لکه عصبي ستونزه هم لري. دلته ورنه نادره کشوی و مونږ سره دی. که چېرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غږ اوري، ما سره دې زما په دغه شمیره په تماس کې شي. زما د تلیفون شمیره ده 0 4 2 2 3 3. او همچنان که چېرته غواړي چې دا وګوري زما د واتساپ شمیره ده 0 5 0 0 3 3. شماره بیا تکراروم 0 5 0 0 0 0 0 0. د پیغام د نشریدلو هیله مند یم.
سلامونه نه کې هیله دی ازادي راډیو کارکون کورې دن کتا یو هم فهم سب کو وارث محبت ملي دی صاحب نه یو کس دا د جواد په نامه باندې هغه سترګې شنې دي سور غوندې هلک ده. نو وایي چې زه د ننګرهار یم، خپل پلار نوم هم نه واورېدي. هر د چا زوی وراره یي هر څوک زما غږ اوري. نو د ساز نه مې تماس نیولی. بیا هم زما شماره 0 2 1 1 0 0 او یم ټین شماره مې ده 0 5 0 0 3 1.
سلامونه داد ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. دلته د 2021 کال د 8/13 نیټه فاتحي محل دقلته یو دوست یو ماشوم راوسی سبنا په نامه وای د هرات د خوانیم د هرات ولایت د مرکز نه یم. او زه نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. دغه انجلۍ په اړه که څوک معلومات غواړي مهرباني له مخې په دغه شمېره مونږ ته زنګ ووایي. 0 5 9 5 9 5 0 0 5 5 یعنی 0 5 5 9 5 9 0 5 5. بله اتصالات میرا ده 0 8 1 1 5 5 4 9 یعنی 0 8 1 1 5 5 4 9.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه الحمدلله د غزنی ولایت اړیکه نیولې ده. نو موږ یو نفر پیدا کړی ده، شاه محمد دینی محمد الله زوی ده، د یکتي ولسوالۍ ده. نو هر څوک هر چا ورک وي په دې شمېره دې زنګ ووایي. 0 9 1 1 2 3 2. بله شمېره ده 0 9 1 8 6 3 5. واردیا شمیره وایم 0 9 1 8 6 3 3. اخیر کې کومه اسمنانه لا زده راځه.
ګران اوریدونکو، دا و د هغو دوستانو پیغامونه چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په حق لیه معلومات راکو. او اوس په هم د هغو اوریدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو رکوسو عزیزانو او دوستانو په لټه کې دي.
السلام علیکم زه نظر محمد یم داسې هلمند د ولایت د مرجې د ولسوالۍ سرتستا سره په تماس کې یم. زما د احقاضې دا پنځلس کاره کېږي چې ورځ کې هر یو کې معلومات لري ما ته دې په دغه شماره باندې ټلیفون وکړي 0 1 0 1 0 1 3. السلام علیکم.
سلام انا زګه حدن له هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ د زنداور د سینه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی په نامه د شمس الله تقریبا 3 میاشتې اضافه وخت کېږي چې د خپل د کوره څخه نادرکه شوی دی. اوس موږ د نایسراج په نایسراج کې یو د رمضا کا د پله سره د ده د نایسراج څخه نادرکه شوی دی. شمس الله په هکله موږ هېڅ معلومات نه لرو. نو هر چا ته هر مسلمان ته که معلومات د شمس الله په هکله د سیګردۍ میانکته سرتمینه ځوان دی سره د کمه ژره ده لنګوټه نه تړي د هغه سینما سرخصینه پر سر کوي. خبرې ډېرې نه کوي کمې کوي رسکرا ځوان دی. نو هر چاته که معلومات یې مهربانۍ د مخې زما سره په دغه شمېره 0 0 5 2 9 5 8 2 په ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 0 5 2 9 5 8 2. نو چې سم دقیق معلومات نه یو تر وګوره هر مسلمان وګړي چې لازمه ده ما ته اجازه ورکړي چې دقیق معلومات یې خپل جایزه خپل روپۍ دی وغواړي خپل شریکي دی وغواړي مخکې ځان ګوري پته دې په لاس راکړي زاله ته ورسم. السلام علیکم.
سلام علیکم. زمونږ یو ماشوم د قندوز نورک سوی دا اصل د ننګرهار دا نوم یې سردار ول دا او شنې سترګې دي دا تقریبا دا 14 کلن دی او 15 ورځې کی نه درکه شوی دا
وروره دی. نه یو د هارون په نامه یو الګ د جلال آباد خبر شوی دا او یو میاشت کېږي چې نه درکه شوی دا او د شریفون شماره دا 0 0 8 1 8 2 3 0 دا بل ټلیفون شماره دا 0 8 1 3 0 0. او چا چا ته معلومات په دې شمارو دې ته زنګ وای د خیال محمد زوی د سارک د ولسوالۍ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمانی خبرې کوم دا تیم د بلوچستان کوټي خانوزی سګایزم. ملګرو ازادي راډیو څخه ډیره مننه کوم. ډیر کړو دا نه وایم چې بار بار زموږ پیغامونه نشر کړی دي. د ډیرو خلکو د ډیرو مسلمانانو ورونو عجزان قربان پیدا شوي دي. نو د ازادي راډیو زه ډیره شکریا ادا کوم. نو که چیرې هر مسلمان ورور موږ ته دغه پیغام راکړي زموږ یو ورک عزیز چې کوم دی تقریبا د 8 کالو څخه د خپل کور نظاره کوي چې غني جان د ده نوم دی. نو که غني ورور په خپله زما اواز اوري یا بل مسلمان ورور د غني په هکله معلومات لري د جمعه خان اکا زوی دی تقریبا د 10 12 کالو څخه تقریبا کم سه کم د کور نظاره کوي. نو مور پلار کورنۍ ډېره زیاته په خفګان ده ډېر پسې پریشانه دي. نو که چیرې هر مسلمان ورور ته د غني په هکله معلومات وي موږ ته دې په دغه نمبر د مهربانۍ د مخه ټلیفون راوکړي. خپل شنې دې هم د لاسه کې موږ ته دې ټلیفون په دغه شمېره راوکړي. ټلیفون شمېره درته وایم 0 3 1 8 0 0 0 1. یعنې 0 3 1 8 0 1. شمېره یو ځلې بیا تکرارو په اردو باندې بعض مینهوال به په دې پوهېږي 0 0 3 1 8 0 1 7. د مهربانۍ د مخه د ازادي راډیو ډیر شکریا ادا کوم. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه ظفر الله خوشحال ترین لپشنه خبرې کوم. نو ازادي راډیو ته موږ ته بار بار پیغامونه ډیر ریکارډ کړي دي چې هغه زما د ترورې زوی نمیږي چې دا دون میږي د مشر ورور نن چې دی هغه لالی دي. دا لس 12 کاله کېږي چې دی ورک دی. د ده په عقل هېڅ معلومات نه د ژوند نه د مرګ سره نه کار هغه مسلمان ورور ته یا معلومات یا د مرګ یا له دوه موږ ته د خامخا د مهربانۍ د مخه په دغه شمېره زنګ را ووي موږ به ډېر زیات خوشحاله سو. نو زما د ټلیفونه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0 یعنې 0 3 10 8 0 9. وسلام په احترام.
پیغام پرځم رادیو ازادي ته زما یو انډیوال دی په نامه د محمد ګل د یلمن د ندالی ولسوالۍ دی د خدای داد زوی دی د مخلا او د نورګونو د جهادګل ورور دی د محمد یار ورور دی کچیر د خپل خپلوان زما آواز او زرازګل د کندوز ولایت د شتاتی د ولسوالۍ ته ټلیفون کوم کچیر زما غوی ورونه غوري ما سره دی پدغه نمبر تماس ونیسی 0 0 3 2 0 2 4 0 2. دا زما پیغام دی د ځانډوال محمد ګل د ښکلې درک نه لرم د خپل خپلوان د یلمن د ندالی د زرغون کلی د جډنګر د کور کدی څوک زما د زغ اوري زرازګل د کندوز ولایت د شاتون ولسوالۍ په تماس یې ما پیغام څوک اوري محمد ګل کلی دا ورسی. سلام علیکم به کرام زه عبدالله خبر کوم د ما دا یو کال کېږي پروس کال قرقین په اوله ورځ کې زما زوی ورک شوی 12 کلن دی. ازادۍ راډیو ته پیغام چاپلی شوی و چې دا سوالک زموږ سره ده نو دا تسلیم شي. زما شمېره ده 0 0 0 0 9 5 2 9. کار چا سره وي دغه ما په دې نمبر ما ته زنګ ووهي زه خپل زوی راولم.
السلام علیکم ما یوان دیوال دی حکمت لا ته نام سره نیو دی ورک دی هر کې ته اړه معلومات لري نو دا د ریپنس نه لري چې څنګه راوي چې پر بیا کریج نه اتیا نه سره دوا اتیا نه راي زل بیا چې پر ایا کریج نه اتیا نه سره دوا اتیا. السلام
علیکم ورحمت الله وبرکاتو ازادی رادیو ته دا پیغام پیردم چې ما یو زیری په نامه د نصرت الله نصاب تقریبا 4 کال کېږي چې ورڅوي دي په عمر باندې 18 کال یا 19 کال دي د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالۍ د ناجی دکې هر ورځ کې پاک معلومات لري تر دغه شمیرې دي تماس را سره ونیسي 0 0 0 1 3 2 5 5. بل شماره 0 0 0 5 1 1 0 2 9. شماره بیا تکراروم 0 0 0 1 3 2 5.
السلام علیکم زه جهاد مال د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زنداور د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی په نامه د شمس الله سره کوم ژره ده او ګردۍ میانکته صورت مینه نفر دی تقریبا د 22 کال دی یو کال او 2 میاشتې وخت یې کېږي چې ندرکه دی خپل د کوره وتلی بیا چا نه لیدلی دی نه څوک په خبر دی. نو هر مسلمان ورور ته که د شمس الله په هکله معلومات وي سره رکمه ژره ده ګردۍ بس لنګوټه وشی نه تړي ما چې یو رخشین هم پر سر کوي نو دا د هغه چیري وخواتو امن چکو کې یو بل وخت هم تللی وو مګر اوس هېڅ چا نه لیدلی دی نه څوک معلومات په لري. نو په دغه لمبر دې ما ته ټلیفون وکړي که ارز مسلمان ورته معلومات چې زما د ټلیفون شمېره ده 0 0 0 5 2 9 5 8 2. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 0 0 5 2 9 5 8 2. زمو محمد یار خون زوی یم زه دغه ما ورور دی په نامه د شمس الله جایزه لري هر مسلمان ورور که پیدا کړي بس شیرینستا شدید د ازادۍ رادیو ته یو جهان منن ته د خبر پخمان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه تیمور شام د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ خبر کوم. زما ورور وکاله کې چې ندرکه سوی دی نوم یې محمد شاه دی د ملا مصطفی خون زوی دی د مشر ورور نوم یې داود شاه دی. هر څوک د ده په اړه یو څه معلومات لري یا دی خپل مزاغ اوري نو د مهربانۍ له مخې دې په لاندې شمېرو زموږ سره تماس ونیسي او هر څوک د ده په اړه موږ ته معلومات راکړي موږ به شیرینۍ ورته ورکړو له خپل طاقت سره سم. شماره وایم 0 0 0 4 5 4 8 3 5 0. ازل بیا شماره وان 0 1 0 4 5 3 5 0. و سلام و احترام د ازادي رادیو سدیر.
قدرمن اوریدونکو ته همدغه ورسته پیغام په خبرېدو سره د نن ورځې دغه پروگرام پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه پورې تاسو ته آرام ژوند او بشپړ روغتیا غواړم. شه چاري
درانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.